مطالبه به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتري د ستر کمربند د زورورو وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه چې ازادي راډیو اوري. یادونه کوم زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ خبريږي، ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولای شئ زموږ ویب سایټ ته ورشئ. زموږ خبرونه سلیروي ساعته چې راډیو په سپو باندې تاسو په میډیم یا منځنۍ سپو باندې اوري، هلته یعنی زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. دا ازادي راډیو د هرې برخې څنګه یا برخه جدا ده، کولای شئ هر خبرونه چې ستاسو لپاره وي او تیر شوی هم در نوی غواړی تکرار واوري، یوازې یو کلیک کاغلو باندې تاسو خبرونه اوریدلی شئ. وړاندې مې هم د خبرونه په پایل کې یادونه وکړه چې د دې خبرونه لویه برخه چې دغه د ازادي راډیو دوه نور اونیز پروګرامونو درسي ساعت او د بشري حقوقو خبرونه لپاره جلا شوې ده. په همدې ځای د نظام خدای پانه منی اخلم. خو تاسو د ازادي راډیو د نور خبرونه سره اوسئ چې یو په بل پسې خبرېږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو د دې ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینالی سه دختره خود خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کند میرمنی غاق موابریده چه ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخیدی. دا میرمنی وای چې دوی له هیڅ لوري هم مالی ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمېر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وای، د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. په خبره د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بیلابیلو ځایونو کې کار کول او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي، دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یوه له همداسې کونډو میرمنو څخه ده. هغه وایي
سه دختره خود خود دادم شانه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
درې وړې وړې لونې مې ورکړې، واده مې کړې، د ستونزو له وجې ډوډۍ نه اوبه نه څه مې کړې وې. خپلوانو کې مې واده کړې، اوس مې یوه کوچنۍ لور چې له پلار څخه یو کله نه پاتې وه راسره ده. زامن مې له مستري سره شاګردان کړي، سهار ځي ماښام راځي، د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي.
هفته 200 روپۍ بله زو امید.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کونډو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا مې یو زموږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې درته ووایم، مېړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شوله. بیا یې د مېړه یې پلارم یو ورور و، بېرته د دې خاوندم یو ورور دی او هغه خو شهید شوله. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لورانې پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده، بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله، نورې مرستې به یې هم ورته کړلې. نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی، دا بیچاره حتی ګدایی ته احتیاج شوی دي چې ګدایی وکړ. مخکې به په کابل کې کور واسي دي، دو ځانه کډه تللې د اطراف ته، ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نه شوی کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللې ده، اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې قالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی. اوس تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي، هغه بیچارهګان خپله یوه مړی الله روزي نه شي پیدا پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کوند او یتیمانو ترسی او به وزله خلکو ترسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دوه صحنې ز شاهد ایم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک د پاره رسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژني چې هیڅ مستحق نه دی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلور فیصد مستحق ته ورکوي شپږ فیصد غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دی هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دی هغه در په در تاوی کې خیرات چولی بخواست کو دی ویوی چې موږ کومک کوم هغه ټول ته هیڅ کومک نشته دی خلکو سره هیڅ شی نشته دی زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسه ویشي و چې مواد په غو باندې ورکوي هغه هم د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه ورته خرڅوي افغانستان مثلا وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کونډو یتیمان لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې لپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تیر نظام کونډو یتیمان ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې لګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نغوړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدی چې هغه مکتب د خصوصي مکتب د زموږ لري په کې استاد ده نو وای کونډه راغلی و ویلی چې ما ته په دې مکتب کې پاکاري راکې زی پاکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لاس خو په دې کم پیسې به درکوم یا راته هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې ځله صبر زم تر بیګا پرې بدلته پاکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې راکې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه دی یوه د سینا د بازار هاو د ام د سکندې ام د سي می وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای مګا شپې شپې به ډوډۍ ورځي د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ وایزه وګیم د ما مشمان وګ دې د بیا وای لار سنی مش په د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړم رحم یو کوي چې روډه راکړه مقصد پیاز هر شي چې ورسره خرو یو کې چارونه کړ رحم یو نه که بس ما مسول وږي پاتې ډېر کندي دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده
افغان لیکوال او ژورنالیست واګما صادق وایي چې ری کندي خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه ته لاس ورته کړی چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته بیسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیانې ښځې دي. ښځې همیشه باید قربانی ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوي، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدزینه خیاطانه چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاری ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل. د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترې ناګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه نه چې زه حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړې ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که راعي ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړي. همدار رقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې، گاوان کې، خار کې، خپل منطقي کې، اولو که منطقي کې نه لري می تخپور وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ، مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانه دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاس ور کړی دي، سرپرستانه له لاس ور کړی، خاوند له لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، تا مرسته کول، هغو سره کومک کول، هغو سره د غول اسنیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره د نیکی کې معاونت کوي، لاسنیوي کوي، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوي بلکې په نیکی کې لاس ورکوي، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډه په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري. نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکړي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی ته محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي کچېری د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبوری گناه ته مخ کی او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کی نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دند د هم د نظام او هم د رعایت دند د وظیفې د مسؤلیت ده چې دی یو بل لاس نیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي دغه وجه نه د یتیمان او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي د پیغمبر نبی صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه و د فتن وحی په نازل اسوه کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای ته خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاس نیوای کی ته د یتیمانو دی بیواز له خلکو لاس نیوای کی همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایل او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوای کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري د هغه لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پختنه موږ نه کوي نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بې وزله دي بې سرپرسته دي د هغو لاس نیوی دې وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بې وزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره د خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بے دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت ترین او وحشتناک ترین شرایط دی ایتصار تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا غمیرمنو دی ایچ تاسی یادوانا وکلا چه دی کندی دیرن دیگی وارو وارو مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کورکی نشته دی در با دیر سخت نورین منست راودی من فید دو چه در با پتوله نکه چم را بدبختی منست راودی چه حقا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظ دست که پا مجموع که پی فکر پی وکو به هر لحاظ ده دی وضعیت مخ پا خرابی دو دی نو ده دی حکومتونو ده دی نظامونو مسئولیت دی چی یو نظام یا یو حزب که یو دلا یا گند یو قدرت ترسی ده خو مسئولیت کم ده دی چی ده خپل وگرو طول و برخو تا دی اغا جوابگوی وسی افغانستان چی یو جنگ زپلی حواد دی او کالونا کالونا دلتا جگری وید که ده دو اغا زیادتر برخو میرمنی دی چی نن پا کرونو دی نن بیناری نو دی چی افغانستان چی متاسفانه یو حواد دی چی پدو که با یو نفر کار که خلاص نفر بسات که ده کور ناری نده بینه چی اغا کور که میرمن پاتیکی هر بود دیر سخته ده لگه نه دیر سخته او ده دیر قد خطرونه من سرور لشی چه ده حسن مو تاسوینو دی بگدایی بانده ناز دیدی دیده هزار مرزو بانده گرفتاره دیده کرونا و تلینشی
بله
نو زه بخپل دو شینه دیر نارامه این
بله میرمن نظامی موگ ده طالبان دی حکومت دی کار او طول نیزو چار و دی وزارت لمسول و کسانو سرم خبری وکری دوی وایی چی موگ میرمنو تا دی کار زمینم برابره کرده اول دی روستم حالی جلی که او چی دوی تا دی کار زمینه برابره کرو دوی ادا که وی چی کار دیار وگری حق ده او اسلامی امارت با دا کار کهی تاسی چوای آی ریختی دا کارونه کردی دی که اسی خبری دی
کم کار یعنی فابریکی ورطا فعال کردی دی یا حقا میرمنو چی دی تجارتی برده که کار کاف و مارکتونه یا دکانه لر حقا فعال دی که فعال دی کم بازاریابی ورطا شویده کم هواید دی دی هدا قلن دی منلو ور هواید دی تا پلاس ورغلی دی خو اغا چی دی چی مگو سم در شکایتون هار و او میرمن سخت دی ستونزو کی دی خیات ده یو چه آماده کی وی خپل دکانونو تا یا مغازو تا اخو که خریدار نشته دی بازار نشته دی پیوه نمایشگاه خونه که چیوه نمایشگاه دایری پگو که میرمن خپل تو که فروش تاری استلی وی یا نمایش تاری استلی وی ده خو اغا نشو ده خو لیر حل نشو لچه مگوی چه و علاق داغه دینن دیت ده زمینه مسایده ده که دیده از شیخهی هاگه وقت بوده اغا شای ثبوت بود هاگه وقت بوده شایو چه که چوک داکترانه وی داکترانه بخبل وزفه تطلی که ملیمینه وی ملیمینه بطلی که مامورینه وی مامورینه بطلی که کارگره وی کارگره بطلی که دی بخبل وزفه تطلی بیا بسری ویلی و چو داغه دیو نطقه موجوده ده یو ما شخص لیشی تش بخبرو کنه که تاسو منی ده دو کالا داغه ده خدو خبری ده چه ویج انا تو فشار لاندی دیدی و رزی کارت فریدی و رزی نفریدی و رزی مکتب نرگردی و رزی پانتون نرگردی بیا بیرتوی چی موزنی نورتا مسایده کری زفتر کم دابنو تش خبری چی فقط اقا بستر گفتو زانت قناعت ورکا ولدی
بله
دخو زانت بقناعت ورکی اما دیخو ولستا او نړی ته خو بده مسئله قناعت نشور کړه
bale ک د ورستې پښتنه په شانتاس نه پښتنه وکړي اوس خوازیت دغه رقم ده کار نسته میرمنو ته کندې میرمنې په کور نست دي یتیمان ورلغړې دي حاکم نظام وایي چې موږ زمينه برابر کړې حال دته زمينه نه ده برابر په خپل د کندې میرمنې څو وکړي تر څو چې حالت سميږي دومره یو څه پیدا کړي چې هدا اقل هغه خپل او بچي ژوندۍ پاتې شي
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله ناستې وې خیاطۍ یې کړې ناستې وې د خلکو مړۍ یې پخولې ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې نورې هیڅ نه وو د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي مخې ته به ولاړ شي که نه بیچارګانو به یوه ورځ ډوډۍ لیرې و لس ورځې به وږې پراتې وي که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاو بل ضرورت ورته پیدا کي دغو پیسې دي کومه کا دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دوی فقط یوهن مړې وچه ډوډۍ پیدا کا شخصي کارونه وکا چې مثلا تا کوم پوره نه ور وړی ما کومه تکه ور وړی یو څمتې جوړ کړي نور خو زه دې بیچارهګانو هېڅ لاره
نه لري ټول لار په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستان، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. دا ونننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو په زړه پورې او نوي موضوع ته ځانګړې شوې او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واورئ چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو او وګرځېدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډېر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنی له 100 میلیونه کیلومترو څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغه پیښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډیره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیز ځمکې په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یوویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یوویشتمې پېړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي او دا چې په یوویشتمې پېړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیز جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیه د کرهنې لپاره مناسبه ده کیه او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو. دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی؟ په دې لوست کې یوه جالبه مسأله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې ستیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي، په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټ نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوړو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیات اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نه باتی او اوربوج هم، نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی. په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کې، نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیا یو پراخ بحث دی او په راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړې شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کومو سیمو کې نژادي تفاوت ډېر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بېلوونکي نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې له سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورېښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورېښتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورېښتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري، ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورېښتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شونډان یې غورز دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورېښتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دی یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر مخ باندې سره دوا یا هم نکرز یا شمیر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپیریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره د تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانان ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تیرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولیږي دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي ایفیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن داسې تور رنګ لرونکي وي. د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکی د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تیرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیره سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګ ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تیرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژادپالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون، د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوی دی چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق پیدا کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکې اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د 12 ټولګي زده کوونکي به ولولي چې وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغیرات رامنځته شوي، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونېسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.